درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو ټول خره خبرونه ته فایلم له خبرو کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړې ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه رد کړي چې ګوندې دوی له کرخیا غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورنډ کرخې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، د سیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. دا مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هره ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارۍ مالونه لیږدول کیږي. د ایران د خراسان ریدوی د سوداګرۍ د خونو غړي محمد امتی نن ایراني رسنیو ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د نوموړي په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 30% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کیږي. طالبانو په کابل کې نن 3 تنه په دورو وهلي دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې 2 کسان په 2 کاله تنفیذي بند او هر یو په 9 دورو او 1 کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او 10 دورو محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. 2 ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس خپور کړی چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زنداني دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربن کول او تر هغو دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 ورځ لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلې او 158 منډې جوړې کړې. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که چیرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یو ځای شوي دي له استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري خو د جنوبي افریقا د منډو او ست تر افغانستان لوړ دی نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ساده ای راډیو نه باوریدل تاسو کولی شئ دا نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانې او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوې. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو اوري چې اروپایي ټولنې، برطانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دی او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستې بندې شوې دي. داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پریښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو، همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ازادي رادیو ده یو شمیر افغان خزي او جونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلا بیلو بندیزونو لامل په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومي شوي دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لویر ډاکټر او روغتون ته نشي تلای، ان که ژوند یې هم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برطانوي ټلګراف ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولې دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې لژنه باندې وتی سي دا جمعواري والا تا دا یا امر بل معروف سو تا بلاسو په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دوی ته م زنګونه وهل چې زر وروره ځان راورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب، کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پې محرمه.
د خوست ولایت بي اوسیدونکي چې دي هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږه په کور کې نه مې ورور وه نه مې پلار وه، نو ډېر ستونزې سره مخ شول. د دې له ډاره چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي، ځکه چې موږ له کوره باندې نشو وتلی. بې له محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحۍ محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلورويش ساعته. د اروپای ټولنې، برتانی او نور هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او خزو لګیدلې محدودیتونه لري کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ ویل چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د خزینو د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خزو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
د سو کالډ پی وی پی وی لا
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو جنو با مفهوم او خواندی کتون محدود وی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خزو محدودیتونو ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خزو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکي فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودی گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان هم صدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کومرخه د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خزو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم سره نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیسته ده.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروپای ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن یې پرېښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بایو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څیر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوې چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په تېر کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی. زمان خلق غریبانان دی و نه ماش لري نه نوره کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضاناتی یا د پسلمی یا د مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دي به میږ په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میږ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه د افغان دوبه یا سپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره ها دلته کیږي چې کوم د کری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړي دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیره ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بې وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم مصرف مخانه ویني چې خودی مواد وکړي. یعنی ډیر غریبانان خلک دلته اوسېږي. پوره لاس میاشت کېږي چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزینه ده شوي دا مرسته د مونږ نه ارته خلاصه شي.
بلوری ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې منی او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کوو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. باندې
دی دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسي د وزیرستانو یو کډوالو یو لوی برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو غنې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې ورستیو کې د مرستو د بندیدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اروپایی ټولنې مشران او یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ټاکل شوې ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې او اروپا په لسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولودیمیر زیلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی ترڅنګ به وي. د ایتالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زیلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړې توګه په لویو خارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. راځي په اړه یې دا رپورت واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بایو لوړې شوې. غازه د رادیو ته وویل:
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درکړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دېر سلنه لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره د تیرا غړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اعلی اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان المبارک میاشت را روانه ده.
دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانیږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارک میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنۍ خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
هو سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لاري راسته ولید.
زه اسدالله د بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکم، فعلاً په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دا غږ د اسلامي امارت تر مسلونو پر ورسیږي چې زموږ پاسپورتونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یالت چې ولاړ شي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې گزاره وکړو. کرمانشار، برجل، حراک، حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي یا مو دغه ځای سینې بس مرضی پاسپورټ سره.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ موږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، د چې سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضی دلته او دلته ورځ بیزای تیری ټو بیکاری سره. خدای دې کی چې زم دغه آزادۍ راته زمنګ پیغام نشر کی.
د سنگین ولسوالی بیخی د پامه څخه ورزول سیدم، هیڅ یو سروي نه کیږي، چې راي سروي وي کی برته خپل پر مخلار سي، هیڅ سر نه پګرځي. لو بیا لو خدای سره په دچین یو لښ اندازه را کسیم د خلکو پرنځکو پر کورو باندې ورپرې کی او د خلکو کورونه لمنځه یوسي. نو زموږ د مسولینو څخه او د موسساتو د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک یې بیخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل، ځکه چې دا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل د شتو ته وختله، در کومه وخت پورې چې بیا د سیلاب وبو درېدلې بیا خپل کورو ته رااله خپل شان د کورو څخه وایستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلام منو ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره پر تماس کیم. ما د طالبانو صدقه خواهش کړي چې د نوزاد ولسوالۍ ته نوکه توجه وکړي، نو بس ته زموږ وب پر یو سلو شل متر او په یو سلو دیرش متر دي، زموږ وب ډیر ښکته سوي دي. دغه نه سړک لرو نه وبل لرو، که په دغه اکله د مرجخت روزا ورسېږي. د ازادي رادیو سره ډیر مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
دوستانو ستړي مشي وس هم یو اربیا پام وکي مهمه خبرونه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیستی و. یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او د زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې دا اقلیمی بدلون لامل د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپل سیمو د پریښودو له خطر سره مخامخ دي او په 2023 کال کې تر 15 لک ډیرو کسانو د سیلونو، وچکالو او نورو طبیعي بحرانونو لامل خپلې مینې پریښي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې د تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږ کمیټو له لارې حل کړي. طالبانو که څه هم تازه د دې څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې دوی تاسیسات د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې چې افغانستان پورې مربوط ده جوړوي او غواړي چې سرحدي پوستې دغلته پیاوړې کړي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیسه هیئت یو غړی وایي هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ تر 2000 ډیرې ترانسپورتي لارې مالونه لیږدوي. د ایران د خراسان ردوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایرانی رسنوی ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره دی د ویزو اسانتیاوي رامنځته شي. طالبانو په کابل کې نن درې تنه په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو له ډلې دوه کسان په دوه کاله تنفیذي بند او هر یو په 19 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او لسو درو محکوم شوي. په ترکیه کې کوردي وسلوالو څلوېښت کلنې جګړې وروسته نن د اوربند اعلان وکړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو غوښتي و چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژان چې د کردستان د کارګر ګوند بیان فرات خبري اژان خپور کړي چې دې ډلې ته وبخي. اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي چې د کردستان د کارګر ګوند بیان د فرات خبري اژان خپور کړي چې دې ډلې ته نږدې رسنې ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان پاړه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیه لخوا زندانی دی په بیان کې راغلی چې د مشر لوینا سره سم د سولې او دیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر وربن کولو او تر هغه بدوی بریدونه نه کوي چې حمله پری ونشي. درنو دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل و سم رازو دی ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارګزی، ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارګزی ک په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریق په ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان زه خپل پاره نو ډېر کسان به څنګه څه یو څه شتاف بلري د هلمند ولایت څخه څنګه څه ځات خپل د معرفي کړم. زه د لمی زیږون په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله بشوګو فجانه د خپل د زاکړو په تړه وکړه وی چې لمړنۍ زاکړې د کوم ځای کې پیل کړلې.
خپل لمړنۍ زاکړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. دغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغه پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی او دغه پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخی که فعالیتونو کل سینما برخی که فعالیتونو کل چه من شوق علاقه ور سره درلود او زما د مور خوښه و چې یو لوری یا ایم یو اولاد د برخه مختوی سي یا نه دوی سي
بله بله شکوفا جانې پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم پر دې باندې به ډیر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې
حسجان زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړ لار مور مهلمان کې دی ژوند کا خو چې دغه سم سن فاميلي نه چراغلې و ه کابل ته او د پلان مزيفه مې چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فاميلي مې پلان مور مې هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس
ډېر ښه کابل ته چې کله راغله لیک څم تاسو ویلې چې همدلته کابل کې پیدا شوې وزېګېدلې په کابل کې د غزای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاوم کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مکو چې غټه شي امغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړی کنا تاسو خپل په فکر کې مداسې کومه رښتوا چې باید په غرشته کې تاسو درس وای په غرشته کې ډېر ځای پر مختګ کړی ولا سره وړنې ولري
تقریبا د مکتب دوري کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او شم شو استاد او سم زکون کې او سم شاګرد ولرم ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان ته لوته هر چې دې کز ما ځاغه ولا خو ته دې کلام نه یې ډېر مې مینه د استاد دي سره چې زه یو استاد او سم مثلا دې فکر مینه کو چې زه به پراتون کې کې به زه یو ژورنالیست به سم یا حمزه به په نړۍ برخه کې فعالیتونه ولرم هم په سینما برخه کې فعالیت نو ولرم ځان ته په ځینګ نو پر دې چې ما مور ته لودا او کل چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې خپل د مور مشکلاتونه لیدلې چې د خپل خپلوانو د خواصه اندا چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی ولې چې ما مور شو خلقه ور سره د لودې هنر سره دې کسب سره نو دا غت ټول سختيان خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلي هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما اس نو خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیرې دو سره مکتبم خلاص او پنتن ته ولاړ زده کړې ته چې اقتصاد پونځي اصلا کوم امتحان د کانکور کړې ما په چرتوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پونځي سره برابر او نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پونځي وایم او ما ته ډیر ښه یو لوی تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې د ساده پر یو تجربه د یو کسب د کولې سه په هر برخه کې فعالیتونه ولې خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دا ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پونځي کې مې زده کړې وکړې لږه کې مې درس وایل او دغه په تړاو سره زولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دا کارونه مې مخته وړل او دغه پر سر پیره شوق مې درلود مثلا صنعت کال چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخونه کې او ما ته دې څه فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي سبا حالت ما نو لیدلې ما ته یو سوال او بيخه چې دا څه رقم باید ستیږي نو د وخت په تیرې دو سره یو د سیو زمينه را ته برابر وسو چې زه په یو لاند اعلان کې کار کوم هغه زما د مور یو نږدې ملګری چې پر اعلاناتو کې هم په پروډکشن کې کار کوي پښنادې وکړي کله یو راز د مور مادر مور سابتو زه ورسره تللې یم نو هغه زه له دې له یو ماشي بس ما مور ته ورس پښنات کړی و کدي لور غواړي موږ غواړ چې په دې برخه کې په دې اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډیر نه دلته مو کله چې ما مور ته زنګ وای د سیو کار دی غواړي او کې ښه وکړي لري نه لري کله ما مور ډیریکټ چې اولاد نه خپل خوښه ته باید ورسیږي
بله
بله دلته 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 خو بل اخره ولاړه ما دی لاند کې مکار کې دا غین ورسته ما ډیر شوق پیدا څه زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون او محتوا سم
بله شوګفا جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې غول ډیر سخت او ستونز سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې ګاګه غبیت په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ، یو څه ویره مې درلوده چې ما به زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو، تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی، نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست و، کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پارټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی، نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې، نو زه را پا بیرته لیوم، اخر ما نازه نه یم، یا دا ته یې چې وکتل وکتل ولا وایي ښه دی، خپل وایي اول پلار اول تجربه دي ده، ولا ښه دی لوبه ولا ده، خپل نقش ښه مخته وړی دی. زه هلته تقریبا د مور په حیث وم، په هغه اعلان کې د یو واکسین اعلان و، د یونیسف چې ما په هغه کې کار کړی و، دغه مې اولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یوه تجربه یو ښه خاطره پاتې کړي چې زما اولین اعلان د یو واکسین و. نو د هغې نه وروسته کله چې زه میده میده په اعلاناتو کې کار وکړم، څه له نا څه کله پلار مې وویل چې قوم براته سوی چې لوري هم لاړه په رسنیو په اعلاناتو کې کار کوي، یا په سینما کې کار کوي، زه به قوم دوی به سوی. خو خوشبختانه قوم هم څه نا څه ځینې خبرې رسېدلې، ولې زه په قصه کې نه وم، نور خلاص و، هر څه چې وه سختي یاري زما مور ته کړې، او زما مور ډېره سره ولاړه وه. د هغې په سربېره زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشن جونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي، هغه سې خوښېږي. جبر پر نه دی که غواړي مثلا په لعناتو کارو کې، هم په فلمو سیریالانو کارو کې، ته پر دې ټینګار مه کوه. د شریعت سره برابر، په حجاب برابر، په اسلام برابر خدانه کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي، چې خدانه کرده تا ته قوم ګوته ونیسي، یا هم خپل خپلوان ګوته ونیسي. نو دغه په سرپیره پلار مې مور مې دوی هم سره رضایت، مور مې راضي وو، پلار مې هم راضي شو، او دغه به ته یو ډېر ښه خوشحالي وه، ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي شو. نو بیا ستاسو زه در نور اعلانات کې مې کار وکړ، او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله، که څه هم تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی، څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنرځي کې دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو، څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووزي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وي، د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وای، زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته، یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي، داسې یو ملک ته راسي چې نه په دود، نه په فرهنګ، نه په هیڅ څه هم خبر نه یې. او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي نړۍ ته راځي او په هیڅ شي سر نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې څخه وتلی دی داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط، د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی، زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځې ورځ تر بلې حالات راباندې تنګېده، حوزه اړین سو، مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بله، د یوې لوبغاړې په توګه، د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي، بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلود، تاسو خپل مسله کې کار کوو، خلاصه سو هارت څه درلودل، ولې هغه هارت مو پری خودل راغلل په انګلستان کې، مو د سې جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کی. دا څومره تاسو وزورول د غسی وضعیت
تقریبا د سګر چې د پنسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک یو شی در باندې خوري، او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې، یا تیت دی کې، ټول بدن دې له منځه یوسي. د حق انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو دې زه چې راغلی یم اوس، زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا دی هوت تجنل رقم تحصیلی اسناد لرنر مجبور چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځان له افغانستان غونډې چې په افغانستان کې خپل ځان پر سو پټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کو او ما ډېر سخت تمامه ده چې ما خپل ټول هر څه پرې شول کار همکاران دوستان مسلک او څر نشته شناخت مې چې ما پټولنې کې پیدا کړی دا ټول رستر بلې وخت چې وینم شناخت مې پټولنې کې لمنځه زی ډېر مې سکرم ډېر زیاته زوري جام کله ناکله کوم تخک شنه ما جری مې ډېر حالت ده حالت مې ډېر جری او وخت چې وینم ځینې پخصو سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زجر زجر باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم نو دې اوس په دې ملک چې راغلی يم دلته زبات کوشش وکړم چې په ټولنه کې کولی سم خلک ما وپیژنې او د خپلو خپلوانو دوستانو هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقه زه وکولی سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه میرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي زورول لري سخته ده هر چا د پاره سخته ده ما د پاره هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولای سم خپل ځان و درم بیا خپل په پښو خپل ځان ته راولای سم پرمختګ وکم په دې هیله چې زه راتلونکي مې روښانه
bale به شوګو فجانې کتم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او ترڅنګ سینما کې تاسو کار کړی ډېر مختلف مسلکونه دي خو ډېر زیات لوی وطن په دې کې موجود ده کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډیر ذات ځان احساس دراحتي کوي چې هغه کې ډیر ښه کولی سي وزلي کې هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه و
د سینما برخه کې زه ډیر شراحت او ما پر دې چې په کې ډیر تجربه درلود څنګه چې ما یو کلیو نیم کال هغه لندن اعلانات کې کار کړی په ډیالوګ پر کامرې په مې کو دي شان چې ډیر ښه آشنا سيوم دا غي پر سر بیره زهرا لما ما مسکه واز په ژورنالیست برخه کې واز سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولر دې په ژورنالیزم کې نه لرم څه کوم ماتراک دی ژورنالیزم کې نه لرم چې توم زه وکانس ژورنالیست یم زه یو مدرک لمه یم او ژر زده کړی نه متاسفانه تامین دي کړی څنګه چې ما سیمینارونه اخیستې دي دا سیمینارونه زه ارسو مچ درسته ما یو پښنه حاضره توس چې زرا سره پرسنې کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پوری دي پریزنتار سم پریزنتری محتوی سم یو څه ماته سخت وکړ کله چې هغه ول خبرونه ته فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلمر ما هغه محتوی وړه ډېر مې ډار درلوده تر دې حد پورې چې نه فکر مکو زه مې ډېر تکان له دې هڅه جاري چې فکر کوم د زه مې دخلې راو زه ډېر مې بیرته یوم او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و نو د په هډفون کې ما سره په غوښ کې راټول چې په ځاني آرام او سره ریلاکس وشه نه پاسو واسه چې تر اوسه آرام سم به د ډیر مته په شنه را کول دي شه نظریات را کول دي شه او څورتوي انرژي مته را کوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحت کړم
bale
no da ga uno sasta akhtriz khbarawani mahtabar aga awala tajruba mi de der dar dak de der gat tajrubi sara khbarawani mahtabar da gina urusta lash bi sasta khbarawani mahtabar ma atiso په دواړو کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ماته هادي سول تقریبا
bale شوګو فجانې کڅم تاسو ویل چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاتوي په کوم فلمونو کوم ډول سریالونو کې کار کوو او ویل کې کڅم تاسو ویل چې یو وړو او کوچنی اعلاناتو نه مو پیل وکړ بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو
زما اتما ډیر فلمو کې کار نه کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهره په نامه چې اولین سیریال مې او اولین کار مې و چې زه په یو لوی پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهره سیریال و. دغه مرا سنه د خاصه سب سو او د یوټیوب د لارې نشو ته ورسیده، ډیر ماته شته تجربه په ژوند کې. دغه نه ورسته کله چې نور پیشنهادونه ماته د نور سریالو را ورسیده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي او کړو نو سم کول چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسمه بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي په اول ځل باندې په داسې سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وو، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت وو؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ، انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهره سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډیری کسان ځینې هم مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دودو رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوسو مهال کې د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلی واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کوي. او د ګلچهره داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو انجلی د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې نام د دې حق نه لري چې خپل میرمن انتخاب کوي، او د دې فامیلونه انتخابي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دې واده وکړي او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستې، او د دې پای د ګلچهره سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم بخپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سر بیره دې شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب پاتو کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال ثبت څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پندغه دوره کې وو د سریال ثبتوال څنګه مو راحته وکناست زمان کارو زکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېده، لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا د سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي، په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه یې شپږ میاشتې تیر سي و دراتک څخه چې ما د ګلچهره سیریال پیشنهاد راته وسو او د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لاره ما په دې برخه کې مې ولوبیدم. نو ویرې مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې شول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه، خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پر دې چې څنګه څه موږ چې سیریال ثبتوئ زه به کله ناوخته د شپې راتلم، کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای، سیریال به مې سیریال ثبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه، او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه. د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سیریالونه هم ځینې وګوري، ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابره دي. او سختیان یې درلوده، بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی، ولې بیا هم کوشش مو کوي چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله، په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتل سي، اوس په دغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري، په نورو فلمونو کې کار کوي، په نورو سریالونو کې کار کوي، تاسو یو زمينه کې برابر شي امداسي چې باید کار کوي؟
یعنی وقتا ډېر پتا مې هم ډېر په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې زه نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتون لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي. او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم، یا هم د دوی خپل هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم. او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې، پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولي دي، په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي، خپل لاسته راوړنې ښولې، کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله. او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم.
بله، راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم. غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او تر غوزه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم. پر دې چې دې ځای کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتي کې، په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر بیر ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي، چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرئ چې لاړ شي؟ او په وروستیو کې راته له خپل احساس تم کوي چې له خپل هنر نه لرې پاتې شوی یې، هر ورځ خپل سریالونه ګوري، هغه اعلاناتو کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکې، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دامه ورکړی وای؟
او که یو ورځ د سی او فرصت راته برابر سي اف د افغانستان کوم زه چې اوس روان دي پر شوزه پرنجونو د ټنګ د ډېر تنګ حالت چې پرنجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان وتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسي، هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه د اوس هم په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته، ډېر مې ځورېږي، واقعا مې ډېر ځورېږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد، زما هیوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولی شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندی اوسې حسې جانې، چې زه خوشحاله شم ستا سره په خپرونه کې درسره وم، او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې.
سلامت
اوسې.